صدا د آزادۍ رادیو ده.
اینجا رادیوی آزادی است.
نوی ورز نوی خبری
روز نو سخن نو
دنری او افغانستان خبرونه
نظر به جراید
ده اثار و بی گزارش های از خبرنگاران ما
به هوا حالات
برنامه های خاص
زنده مستقیم
و دقیق
سوشول سکیگی او سبوشی
صبح را با رادیوی آزادی آغاز کنید.
درنو او قدر منوریدونکو السلام علیکم. نن د پنځشنبه ورځ ده چې د جرل سوه څلور اتیم مریض کال د جوزا یا خبرګولې له نولسمې او د 2015 میلادي کال د جون له نهمې سره سمون خوري. په دې هیله چې بختوره او خوشحاله ورځ مو پیل کړي وي، د ازادۍ راډیو د لومړۍ خپرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په کابل کې د برم تشریح ایټالوي په حق له د ایټالیا د بهرنیو چارو د وزیر ډاډ څرګندونه، د نشه یي موادو سره د مبارزې له وزیر سره مرکه، د افغانستان په اړه د لویدیځو ورځپاڼو تبصرې، د کابل مطبوعاتو ته کتنه او ځینې نور مطالب په دې نیم ساعت کې خپرو. خو لومړی د نړۍ د دې ساعت خبرونه واورئ چې فرشته جلالزه یې وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس د ګوانتنامو بې د زندان د بندېدو امکانات نه دي رد کړي. د سوریې حاکم ګوند باس په نن په قانون کې اصلاحات راولي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په عراق کې د نیول سوو کسانو په باب اندېښنه ښیي او حتی په خپل سر نیونې د بشري حقونو تیری بولي. د افغانستان دولت په دې هیواد کې د برمته سوي ایټالوي له تشتمونکو سره خبرې په خلاصېدو بولي او د ناټو د دفاع وزیران په برسل کې افغانستان ته د 3000 نورو عسکرو په استولو غونډه کوي. خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جورج دبليو بوش په وروستیو راولورسو انتقادونو پسې دا امکانات نه دي رد کړي چې د کوبا د ګوانتنامو بې بندیخانه به وتړل سي. بوش د امریکا له فاکس نیټورک سره په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل ټولې هغه لارې چارې پلټلې کوم چې د امریکا د خوندي کېدو اساسي لاملونه ترلاسه کېدای سي. تیرونه د امریکا د دفاع وزارت پنټاګون دا خبره په ډاګه کړې چې په ګوانتنامو بې کې امریکایي ساتونکي یا پلټونکي په قران مجید ختلي او ځینې نور سپکاوي کړي. د کوبا د ګوانتنامو بې په زندان کې کابو 540 کس بندیان دي چې ځینې د کوم جنګي جنایت له تور پرته تر دریو کلونو زیات وخت هلته پاتې شوي دي. د دې کسانو زیات په 2000 لومړي او دوهم کې په افغانستان کې د جګړې پر مهال نیول شوي او بیا ګوانتنامو ته لېږدول شوي دي. د سوریې حاکم ګوند باس پنن د خپل استازو په مجلس کې نوښتونه راولي. تم ده چې په همدې باب څلور ورځنی خبري به سناته معتدله اصلاحات رامنځته کړي. هغه چې راپورونه وایي د باس ګوند به شاید ځینې خپلواکو سیاسي ډلو ته د فعالیت اجازه ورکړي. د دې هیواد د 23 کلن بیړني قانون کرښه په بدل کړي چې د اختیاري نیونو واک لري او هم به د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره امکانات برابر کړي. سوریې د اقتصادي او سیاسي اصلاحاتو راوستو ته د امریکا د متحده ایالاتو او د اروپایي هیوادونو طرف فشار لاندې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي کوفی انان وایي په عراق کې په زرګونو خلک پرته له کوم قانوني داوا په بند کې اچول شوي دي. انان د امنیت شورا ته په یوه راپور کې ویلي له 100 عراقي بندیانو 6000 له امریکایي پوځ سره دي چې د ده په وینا له کومې قانوني داوا پرته په بند کې اچول شوي او دا په عراق کې د بشري حقونو په وړاندې اساسي او ستر ګواښ ده. بلخوا د عراق په لویدیځ کې وسوالو کسانو 22 عسکر برمته کړي دي. د عراقي پولیسو یو مامور رویټر خبري اژانس ته ویلي دا کسان د سه شنبې په ورځ د قیام نشاره چې د سوریې پولې ته لنډ ده راوته په لاره کې تشتول شوي دي. په عین حال کې په باقوه کې د یو موټر بمې د چاودنې له امله درې ملکي وګړي او په ادوار کې په یوه ورته پېښه کې یو امریکایي سرتېری وژل شوی دی. د عراق په شمال کې له سه شنبې را په دې خوا 30 کسه ملکي خلک د ځانمرګو بریدونو قرباني شوي دي. د افغانستان دولت وايي په دې هیواد کې د برمته سوي ایټالوي کلمنټینا کانټوني د خوندي خلاصون لپاره خبري په ختمېدو دي. د دې هیواد د کورنیو چارو ویاند د اغلی کانټوني له تشتونکو سره خبري مثبتې وارزولې.
The process of negotiation and the details which we cannot reveal right now, but they are positive in
La tashtamun kusra da khabaru bahira pa deba parata ki chumuje samlasinu tsargandawalai tarwasa pa masbat lori rawandi. Hilamanyu chuda khabari ba jir aw solai di paita warasiji. Da koronay charda wazarat wayand Associated Press aw Reuters khabari ajansun tawaili ir malimun ko da merman kantuni da rokhtai halat da tsarangwali da atwar karai. Du deshkalana ichalawai kilmanchana kantuni la tsabandi کلن را پا دیخوا در پاملرانی پا نریوالی موسیسه که لفغان و کندو و بیسر پرست و سر در مرستندوی پروگرامونو همجاق کون که با چه تیرمیشت در کابل لیوی از توب نیستیمی و تشتول سوا او در ناتو در تفاق وزیران نن پا براسل که غنده که بیتمه در چی دوی با پا افغانستان که در نریوال و سلسات و زواکونو یا ایساف د درنیم زرو نورو اسکرو د ځای په ځای کېدو پلان تصدیق کړي. ناتو غواړي په افغانستان کې د روانو پارلماني انتخاباتو په درشل کې د خپلو ځواکونو شمېره زیاته کړي. بلخوا رومانیا د دفاع وزارت اعلان وکړ چې 400 نور اسکر به په افغانستان کې د ایساف یا نړیوالو سلساتو ځواکونو په کښو کې افغانستان ته واستوي. دا ځواکونه به څه ناڅه دوه میاشتې وروسته افغانستان ته ورسیږي او له خپلو نورو 5500 رومانیایی سرتیرو سره به یو ځای سي کوم چې اوس مهال په افغانستان کې میشتي. په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې 8300 اسکر د نړیوالو سلساتو ځواکونو په نوم ډیره دي. د دې سرتیرو زیاتره په پلازمینه کابل او د افغانستان په لویدیځ او شمالي ولایتونو کې په بیا رغونکو او سلساتو فعالیتونو بوخت دي. دا د دې سات خبرونه.
د نړۍ او افغانستان خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. یو ځل بیا زما عصمت څاروانه او تخنیکي همکار طاهر روحاني کې هیلې ومنئ. د هوا د حال له بیانولو وروسته به خپرونې ته په دغو موضوعاتو دوام ورکړو. په کابل کې د ایټالوي برمتنیونکي وایي ډېر ژر به میرمن کانتوني پرېږدي. د نشه یي موادو سره د مبارزې وزیر وایي په هیواد کې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د نړیوالو مرسته غواړي.
موږ یو نشه یي توکو د منځه وړلو لپاره یو کومکي صندوق جوړ کړی دی چې په هغه صندوق کې موږ دوی څخه خواهش وکړي چې په دې صندوق کې دوی کومک وکړي.
زلمی خلیلزاد وایي په عراق کې به د ولسواکۍ د رامنځته تګ لپاره هلې ځلې وکړي. دغه راز د افغانستان په حکړه د نړۍ مطبوعاتو او د کابل ورځپاڼو ته کتنه کوو. راسره اوسئ. د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو له اټکل سره سم چې په انټرنیټ پاڼو کې خپور شوی، د افغانستان د ځینو ښارونو د نن ورځې د تودوخې درجې به د سانتي ګراد په حساب داسې وي. کابل لوړه 28.12، کندهار 8.13، دیارلس هرات 5.8، جلال آباد 6.5، 5.5، مزار شریف 6.5، ولس فرا 4.14، او په نیمروز کې به نن د تودوخې لوړه درجه 5.5 او ټیټه هم شد وي. دغه راز اټکل شوی چې په جلال آباد کې به باران ووري او د مزار شریف آسمان به برګ وي. د نورو ښارونو آسمان شین اټکل شوی دی. او اوس هم د اسعارو بیې تر پرون ناوخته پورې چې په کابل کې د اسعارو مارکیټ بندېده، بهرني اسعار په افغانیو باندې په دې ډول پیرودل کېدل.
یو امریکایی ډالر 500 افغانۍ، یو اروپایی یورو 15 افغانۍ سلويخت پوله، یو استرلینګ پوند یو نوی افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ دیش پوله، زر ایرانی تومنه 550 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 820 افغانۍ.
هغه سړی چې ادعا کوي د پاملرنې د نړیوالې موسسې ټلوي کارکوونکی تښتولی ده، یوه سیمه ییز تلویزیون ته ویلي چې ممکن میرمن کلیمنتینا کانتوني ډېر ژر خوشې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت وایي د میرمن کانتوني د خوشې کولو لپاره خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوي دي.
د کورنیو چارو وزارت او د کورنیو چارو وزارت سره ملګري منځګړي تر اوسه پورې لګیا دي په تماسونه برقرار دي. نن هم د لسو بجو په شاوخوا کې وروستی تماس ورسره نیول شوی و. خبرې مثبتې وي او نن ډېره ډاډګیرنه په دې کې وه چې کلیمنټینا به ډېر ژر راخلاص شي او خپلو دوستانو سره به یو ځای شو.
د افغانستان د کورونو چارو د وزارت ویندوی لطف الله مشال د دې خبرې د کولو په ترڅ کې پر نازلي راډیو تام درازول چې له برمتنیونکو سره د منځګړو لاري خبرې دوام لري او منځګړو یې رحمل نیونکو ته وړاندیز کړی چې د کلیمنتینا کانتونی د روغتیایي وضعیت ته کتل لپاره اجازه ورکړي چې یو ډاکټر ورواستول شي. خو برمتنیونکو وویل چې د میرمن کانتونی روغتیایي وضعیت ښه ده او د ډاکټر له ورلیږلو سره مخالفت وکړ. له بلې خوا په روم کې د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر جین فرانکو فینی د میرمن کانتونی د روغتیایي وضعیت په حق له ډاډ څرګند کړ. هغه وویل چې تر وسه وسه هڅه کوي چې کانتونی روغ رمټه خلاص شي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر فینی هم همداراز ویل د کانتونی تختونه له تروریزم او سیاست سره اړه نه لري. د په دې اړه زیات تفصیل ورنه کړ. افغانی چارواکی وایي کانتونی ممکن د یوې جنایتکاري ډلې لخوا تښتول شوی وي. د هغې د روغتیایي وضعیت په هکله د ایټالیا د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو نور جزئیات هاشم محمد راوړي.
د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپورټ له مخې د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر جیان فرانکو فینی د چهارشنبه په ورځ وویل په افغانستان کې د یوې مرستندوی مؤسسې کارکوونکی چې تیره میاشت د وسلوالو کسانو لخوا اقتطاف شوه ژوندی دی او روغتیایی حالت هم خری. تختول شوی میرمن د ایتالیا تبع کلیمنتینا کانتونی چې په کابل کې د پاملرنې د نړیوال سازمان سره کار کاوه او افغانی کندو او د هغو د کورنۍ د غړو سره یې مرسته کوله د مای د میاشتې په شپاړسمه په کابل کې وتختول شوه. د پاملرنې د نړیوال سازمان ویاندی بیاتریس سپاداسینی د دوشنبه په ورځ وویل
Hope is the last thing that we're going to give up. So we have it, and you know, I hope that everyone is working really hard to get her back.
موږ به هیڅ کله خپل امید له لاسه ورنکړو. موږ هیله لرو او زه باور لرم چې ټول د دې میرمنې د خوشی کېدو لپاره حقیقتا ډیر زحمت باسي او هلې ځلې کوي.
همداشان د چهارشنبه په ورځ د میرمن کانتونی مور د تلویزیون لارې د تختونکو څخه وغوښتل د دې لور خوشی کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سه‌شنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې نوي پوسټرونه یې چاپ کړي چې په هغه کې د میرمن کانتونی عکس هم شته. په هغه کې له خلکو څخه غوښتنه شوې ده د میرمن کانتونی په اړه د هر ډول معلوماتو په ترلاسه کولو سره ډېر ژر په پوسټر کې ښودل شوي تلیفوني شمیرې ته تلیفون وکړي. دا پوسټرونه په کابل او ګاونډي ولایتونو کې زړول شوي دي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر خاغلی فینی وویل موږ د میرمن کانتونی د خوشی کېدو لپاره هر ممکن کوشش کوو. د زیاته کړه موږ اوس پوهیږو چې دا ښه ده او دا په خپله یو خوشاله کوونکی خبر دی.
د میرمن کانتونی د روغتیایي وضعیت په هکله د ایتالیا د بهرنیو چارو د وزیر د ډاډ څرګندونې جزئیات ول. لکه څرنګه چې مو په پیل کې وویل د هغه تختونکو یوې سیمه ییزې تلویزیونی خپرونې ته ویلي دي چې ممکن میرمن کلیمنتینا کانتونی ډېر ژر خوشی کړي. او سم یو مرکه لرو. په افغانستان کې سولساتو ځواکونو په ځلونو ویلي چې په دغه هیواد کې د نشه یي موادو پر ضد په مبارزې کې برخه نه اخلي. د افغانستان حکومت له دغو موادو سره د مبارزې لپاره یو خاص ځواک جوړ کړی، خو په بهرنیو هیوادونو کې بریتانیا د مبارزه په مخ بیایي. په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې بریتانوي مشر میک هاول وړ مبرز افغانستان ته تللی و. هغه د خپل سفر په ترڅ کې له ولسمشر کرزي او دغه راز له نشه یي موادو سره د مبارزې له افغان وزیر سره وکتل. په کابل کې زموږ خبریالی حمیدی عثمان په دې اړه د نشه یي موادو سره د مبارزې له وزیر ښاغلي حبیب قادری سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلی چې د ښاغلي میک هاول د سفر هدف څه دی.
موږ یو نشه یي توکو د منځه وړلو لپاره یو کومکي صندوق جوړ کړی دی چې په هغه صندوق کې موږ دوی څخه خواهش وکړي چې په دې صندوق کې دوی کومک وکړي، او نه تنها دوی کومک وکړي بلکې نور ممالک هم تشویق کړي چې په دې صندوق کې پیسې واچوي، څو دولت وکولی شي د دغه صندوق د پیسو د لارې د بزګرانو سره کومک وسي، او نه تنها د بزګرانو سره بلکې د دې د ستراتیژي د عملي کولو لپاره موږ د دغه صندوق څخه په کومک باندې به موږ مخته بیایو.
یعنې تاسو هدف دا ده چې د دغه صندوق پیسې به تاسو له بزګرانو سره د معیشت د بدیل اړه دغه پیسې ولګوي؟
په دې باره کې کوم د معیشت د بدیل په حساب باندې خپل یو سایدي هم او خپل د انګلستان موسسه د کومک د دی فایدې په نامه چې یادیږي هغه او جرمنیان دا ټول کومک اوس کی خودا کافی نه دی مج دولت غواړي چې د دې صندوق دلاره نور کومکونه هم د دې حقینو سره وسی
اوس کوم ځانګړی پروګرام په نظر کې نه لري چې مرسته وکړي په افغانستان کې د مخدره مواد د قاچاقبرانو د مخنیوي په اړه یا د خپل د کوکنارو د کارلو په باب
افغانستان کې خاصا د نشي توکو پر ضد باندې څه فکر کوم د ځانګړو پولیسو کار واقعن ډېر ښه دی تر اوسه پورې ډېر ښه عملیات یې کړي دي دا کار به ادامه پیدا کړي او دا ډېر کامیاب کار دی ځکه افغانستان کې د افغانستان خلک د قاچاقبرو په خلاف دي او دولت او خلک دواړه غواړي چې باید د قاچاقبرانو مخ ونیول شي او زما په نظر باندې د دې چې کښته منځول په نسبت باندې د قاچاقبرانو مخنیوی ډېر کامیاب کار دی نو زموږ کوشش خو دغه دی چې دغه ځانګړې قوه ډېرې قوي شي او دغه سره سم د قاچاق د منځه وړلو بله قوه دولتي قوه هغه هم شته هغه هم خپل پروګرام ادامه لري دغو خو د هغو دپاره ټریننګ په کار دی او نور پروګرامونه هم شته چې هغه د کومک کول دپاره دي چې هغه جریان لري یو منظمه او مفصله ستراتیجي ده چې په هغه کې مختلف ستونونه لري دا د کومک کول او د قاچاقو د منځه وړل دا دوه ستونونه دي نور هم چې هغه د قانون مسله ده چې محکمه کول دي عامه معلومات دي پر هغو ټولو ستونو باندې کار روان دي دا خپل د کامیاب پروګرام دی دغه پروګرام ته باید تقویه شي او کوم چې خاص ځانګړي شیتو کو پر ضد باندې پولیس دي زما په نظر دا باید تقویه شي او دا لکه پخوا پر کوم باندې ان شاء الله کار نه کیږي بلکې دا په خاص خبر ډیر بهتر کار وسی چې هغه نتیجه هم تاسو معلومه ده چې ډیر د شیتو کې د منځ تللې دي بازارونه بند شوي دي د هیروین کارخانې د منځ تللې دي او تر ډیره اندازه باندې کښت ښکال کم شوی دي او دا ټول کامیابی د دې پروګرام د چې تر اوسه پر لاس راغله او ان شاء الله به څه چاینده هم تر دا هم بهتر شي
له نشې مواد سره د مبارزه وزیر خاغلی حبیب قادری وو له لاندې خبرتیا وروسته به په غور کې د بیوستي کېدو راپور خبر کړو او د غرض به د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه وکړو او د غرض به د کابل ورځپاڼو ته هم کتنه وکړو
د آزادۍ رادیو د نن ورځې په پروګرامونو کې چې هر یوې یو ساعت دوام کوي دغه اونیز خبرونه اوریدلای شي
آزادۍ یو اوریدونکي د سهار د 8 بجو خاطر نه هو بجو پوري
د ګوړې اچار د سهار د 10 بجو د خبرونه په ورستۍ برخه کې
تاسو د خوخې سندره د 12 بجو خاطر یوې بجو پوري
تان د څنګه د ماسپخین د دوو بجو د خبرونه په دوه هم نیم ساعت کې
د آزادۍ په صفو کې خبرونه د مازدیګر د سلورو بجو څخه تر شپږو بجو پورې اوریدلای شي
د لوی شو چې پوه شو خبرونه هر ورځ د یوې بجې د خبرونه په روسي او 15 دقیقو کې خبري
ساعت او بجې او اتلس دقیقې دي او سم راځي چې وورو لویدیزو مطبوعاتو د افغانستان په اړوند څه لیکلي جانقا لیکو زهیر اوروي
د ملګرو ملتونو د بشري همکاریو خپرونې د جوزا د اتلسمې په ګڼه کې لیکلي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري په شمالي وزیرستان کې د ډیره افغاني کډوالو وطن ته د ستنولو هلې ځلې چټکې کړې دي خبرونه لیکي پاکستانی چارواکو د تیرې مې په میاشت کې ویلي وو په شمالي وزیرستان کې د کډوالو په مختلفو کمپونو کې نږدې 10,000 افغان کډوال ژوند کوي او په سیمه کې د امنیتي دلیلونو له امله به دوی د جون د میاشتې په پای کې دغه کمپونه وتړي د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري چارواکو ویلي په دغو کمپونو کې د ډېره افغاني کډوالو د کورنیو مشران به د صوبه سرحد بنو ښار ته ځي او هلته به افغانستان ته د خپلې خوښې ستنېدو فورمې ترلاسه کوي خبرونه لیکي په شمالي وزیرستان کې ډېره افغاني کډوالو ته ویل شوي چې یا به په خپل خوښه وطن ته ستنېږي او یا به د پاکستان نورو سیمو کې ځای په ځای کیږي د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي په بنو کې به د کورنیو د راجستر او نوملیکنې دفترونه د جوزا د شپږشتمې نه د سرطان تر نهمې یعنی د جون له 15 نه تر 9 نېټې پورې هر ورځ خلاص وي او مستحقو کډوالو ته به وطن ته د ستنېدو مرستې هم ورکوي خبرونه زیاتوي وطن ته ستنېدونکو کسانو ته به د واټن او سیمې ته د تګ په نظر کې نیولو سره سړي سر له 3 امریکایي ډالرو نه تر 10 ډالرو پورې پیسې هم ورکول کیږي په دغه پیسو سره بیره به سړي سر 12 امریکایي ډالر هم ورکول شي تر څو وطن ته د ستنېدو په مهال پرې ستونزې حل کړي د ملګرو ملتونو خبرونې په کابل کې د یو پخوانی قومندان چې د بې وسلې کولو او په ملکی ژوند کې د جذب یعنی ډی ډی آر په پروګرام کې د جاپان له سفر راستون شوی خبرې راخیستې چې وایي موږ باید په افغانستان کې د یو دوامدار پرمختګ لپاره د ښوونې او روزنې او کرنې په برخو کې زیات کار وکړو. خبرونه لیکي 45 کلن محمد داود چې د پکتیکا په ولایت کې د ملیشیا ځواکونو قومندانو په جاپان کې د خپل سفر په مهال مختلفې پروژې او د رغونې کارونه کتلي او د جاپان د خلکو پرمختګ او سخت کار پرې تاثیر کړی دی. محمد داود وای د جاپان خلکو د دوهم نړیوال جنګ وروسته سمدستي د خپل هیواد په بیا رغونه پیل وکړ، خو زموږ په وطن کې د نوي تحول وروسته درې کاله تیر شوي او زیات کار مو نه دی کړی. د ویلی د جاپان د صنعتي او زراعتي پرمختګ او ځنګلونو تر ستر اغیز لاندې دی او ډیر زیات خواشینی ده چې په افغانستان کې د بېقانونیو او خودسریو په مهال د هیواد طبیعي ځنګلونه د شخصي ګټو په مقصد وهل شوي دي. ساوت ایشیا ټریبیون ورځپاڼې د جوزا د 13مې په ګڼه کې تر دې عنوان لاندې پاکستانی جنرال په فساد کې د ښکېلو خپلو ملګرو د ساتنې په مقصد له پارلمان نه سرغړونه کوي یو مطلب لیکلی. ورځپاڼه لیکي جنرالانو په رسمي توګه د پارلمان صلاحیتونه رد کړي او یوه سخته جګړه او کشمکش روان ده چې څوک باید برلاسي شي. ورځپاڼه په اسلام آباد کې د یو جګپوړي سیاسي مشر له خولې لیکي د هرې ډیموکراسۍ او قانونیت له مخې داسې لوبه نه رامنځته کیږي، خو د پاکستان پوځ د خپلو سیاسي او شخصي ګټو لپاره هر ډول قانون او مقررات تر پښو لاندې کوي.
د خبرونه په دوام کې د کابل ورسپانو ته هم کتنه کوي، خو ترې مخکې یو بل موضوع. له غور ولایت څخه د رسیدلو خبرونو له مخې ګڼو قمندانانو چې لا تر اوسه د ډی ډی آر په پروګرام کې نه ول شامل شوي، په دغه ولایت کې د والی تر مشرۍ لاندې د بې وسلې کولو نوي جوړ شوي کمیسیون ته خپلې وسلې سپارلې دي. د موضوع د تفصیل لپاره هرات ته ځو او د شرف الدین ستانکزي راپور اورو.
د غور په ولایت کې په بیلابیل ګوندونو پورې تړلو ګڼ شمېر قمندانانو خپلې وسلې د ډی ډی آر کمیسیون ته وسپارلې. دغه خبرې د نوموړي سمي والی عبدالاحد افسری د ټلیفون په لیکه د آزادۍ رادیو ته وکړه.
گفتیم تعدادی از قمندان ها آماده شدن و دیگر حمایت کردن.
یو شمېر قمندانان تیار شول او له دغې خبرې ملاتړ وکړ. ځینو یې پرته له دې چې موږ ټینګار کړي وکړو خپلې وسلې راوړې او د کمیسیون غړو ته یې وسپارلې. اوس دلته امنیتي وضعیت بیخي ښه ده. د غور په ولایت کې ولوې ستونزه د یو څلوېښتمې لغوه شوې فرقې د قمندان جنرال احمد او جنرال کرام الدین ترمنځ اختلاف و، چې څو وارې د ولایت د نیولو پر سر پر خپلو کې جګړې سره کړې وې. خلک یې سره وژلي و او سړي یې په درنو او سپکو وسلو سنبال و. د غور والي وایي چې د نوموړو د وسلو په کېښودلو سره د هغه ولایت لانجې یو مخ ختمې شوي دي.
او فضایی که او اختلافی که بود در روزای اولی که ما آمدم در هفته اول حل شد که
در هغوی اختلافونه لکنه چیز رغلم حل شوه. روز تا دیده دی دیار پلاوی رغلل خپل وصلی ورکره او دی دفاع وزارت مامورین و زن سره یوری او ستون زنشته. در دی دیار پروگرام پا افغانستان که لیونیم کل نولان دی شروع شوه چلا تر وسه پزرگونو میل سپکی او درنی وصلی دی قماندانان لعوگونه را کتکلی دی. خود غور والی وی چه هل تلا هم لزینو خلکو سره غیر قانونی وصلی پاتی دی چې د هغه په ژبه د همدغه کمیسیون په وسیله به یې راغونډې کړی شي. د ډی ډی آر لومړنی پړاو د سویل لویدیځ په ولایتونو کې څه ناڅه دوه میاشتې وړاندې بشپړ شو چې د دفاع د وزارت او داخله چارو ځینې پخوانۍ قطې او سرتیري پکې بې وسلې شول. خو دا اوس په غور سربیره د سویل لویدیځ په نورو ولایتونو لکه هرات، فراه او بادغیس کې هم د ډی ډی آر دوهمه مرحله شروع شوې چې د یوه کمیسیون له لوري په مخ بول کېږي او مشري یې د سیمې د والیانو پر غاړه ده. ویل کېږي چې نوموړی کمیسیون په لومړي سر کې د خبرو له لارې بې مسؤلیته وسلوالو ته قناعت ورکوي. څو وسلې په مځکه کې دي. که چیرې داسې هم ونه شوه نو د دغه کمیسیون د مشرانو په ژبه د زور له لارې به وسلې ترې واخیستلی شي. شرف الدین ستانکزی، د آزادۍ راډیو، هرات.
اوس په کابل ته لاړ شو او له حمیدې عثمان څخه به واورو چې د کابل نننیو ورځپاڼو څه لیکلي.
په کابل کې تر دا وخته د ګوتو په شمیر دولتي او غیر دولتي ورځپاڼې د بیلابیل عکسونو او خبرونو له خپرولو سره خپرې شوې دي. د هیواد ورځپاڼه په یو مطلب کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه ګڼي، خو بیا په همدې مطلب کې په دې ټینګار کوي چې په هیواد کې جنایي پیښو زور اخیستی دی. په تېره بیا د غلاو پیښې ډېرې شوې دي او هره ورځ د پلازمینې له بیلابیلو سیمو او ولایتونو د ډول ډول غلاو رپورټونه ته رسیږي. په دې پیښو کې د موټرو، پیسو او د کور د سامانونو غلاوې ډېرې دي. د ورځپاڼې د نوموړي مطلب لیکونکی اندېښنه ښیي چې دغه غلاوې په انفرادي توګه نه، بلکې په ډله ییزه بڼه کیږي او دغه غله په وسلو، ترانسپورتي وسایلو او موټرو سنبال دي. که پر کومې یوې سخته راشي، د ورځپاڼې په لیکنه ځمکه پرې تنور شي، نو بله ورته پناه ورکوي او له خطره یې ژغوري. په دغه مطلب کې له همدې امله د عامو خلکو اندېښنو او د دولت هڅو ته هم اشاره شوې. د مطلب لیکونکی د کابل ولایت د پغمان د ولسوال او قومندان هغه څرګندونو ته هم ګوته نیسي چې څو ورځې دمخه یې په کابل کې له یوې تلویزیوني شبکې سره کړې او ویلي وه چې دوی څو ځلې مشهور غله نیولي او دولت ته یې سپارلي، خو د محکمې له حکم سره سم سزا ورته نه ده ورکړ شوې او غله بېرته خوشي شوي دي. د ارادي خپلواک ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د ښځو په ګډون تبصره کړې او په دې وروستیو کې د انتخاباتو د ګډ دفتر لخوا د کاندیدانو د ثبت شوي نومونو د لومړني لست خپرېدو ته په اشاره لیکلي. له ابتدایي لست څخه داسې څرګندېږي چې له ولایت څخه زیاتو ښځو ته د پرتو کلتوري او امنیتي ستونزو له امله د دې زمینه برابره نه شوه چې ځانونه کاندید کړي. اراده وړاندې دي کې سره لدې چې په یواد کې د دیموکراسي او ازادۍ درامنځته کېدو او ښځو ته د حقونو د ورکولو په برخه کې لومړني ګامونه د دولت په سطحه دي، خو د وروسته پاتې والي واکمنو سنتي دودونو او کلتورونو د شتوالي، ناامنیتي شرایطو او د وسله سالارانو د شتون له امله تر اوسه پورې ښځو ونه شو کړی چې په آزاد ډول یا د خپلو حقونو د دفاع او یا خو د ستونزو د هوارۍ په لاره کې د حل لارې چارې په عملي ډول وویني.
آزادی رادیو تقویگو نیسه او پا افغانستان او نره که پروان و حالاتو تر نور و لمره زان خبر.
و بجیه او شپگویر شوید. په ورستیو کې د عراق سنی مذهب و گندونو د اهل تشیع و کردانو اورپکې ډلې د سنی عالمانو پر وژلو تورنی کړي او له حکومت څخه وغوښتل چې دا ډلې بېوسلي کړي. خو د چهارشنبې په ورځ د عراق ولسمشر دا اورپکې د اتلانو په نامه یاد کړل. د موضوع د تفصیل لپاره له قاهرې څخه د رضوان مراد راپور واورئ.
د عراق جمهور رئیس جلال طالبانی او مخاور شیعه مشر عبدالعزیز الحکیم د کردانو ملیشا ځواک پیشمرګه او شیعه اورپکې ډلې بدر لخکرته د هیواد په امنیتي چارو کې د پراخ واک او په نوي ملي اردو او پولیسو کې د فعال ونډې د ورکولو غوښتنه کړې. د چهارشنبې په ورځ په بغداد کې یوې سترې غونډې ته چې ګڼ شمېر کې کردي نژاده او شیعه مشرانو پکې ګډون درلود، د خپلې وینا په ترڅ کې جلال طالبانی د بدر لخکر او د پیشمرګه ملیشو جنګیالي د اتلانو په نامه یاد کړ او ویې ویل چې د غدواړه ډلو د صدام حسین د رژیم پر راپرځولو کې ستر او مهم رول لوبولی او د عراق د ازادۍ په مبارزه کې یې د هر بل ګوند په پرتله زیاتې قربانۍ ورکړي. طالبانی وویل د بدر د لخکر اتلانو او د هغوی ورونو کردي ملیشو، تاسې د عراق د ازادۍ اتلان یاست. د عراق د خلکو په زړونو کې ستاسې لپاره قدردانی ده. تاسې د امتیاز او مرتبې خاوندان یئ. د اهل تشیع د اسلامي انقلاب د سترې شورا مشر عبدالعزیز الحکیم په خپل وار سره د صدام د نظام په وړاندې د شیعه او کردي ډلو د مقاومت او پاڅون څخه یادونه وکړه او ویې ویل چې د بدر لخکر او کردي ملیشو تیرې مبارزې او وسلوال مقاومت ته په کتنې سره اوس د عراق حکومت ته پکار دي چې د یاغیانو په وړاندې جګړه او د هیواد د امنیت ساتنې په چارو کې دغو دواړو ډلو ته فعاله او پراخه ونډه ورکړي. خو د عراق سنی مذهبو، دینی او سیاسي ډلو بیا د جمهور رئیس جلال طالبانی پر دغو څرګندونو نیوکې کړي او هغه د عراقي ولس یووالي ته ګواښ بللی. د یادونې وړ ده چې د عراق سنی مذهبو ډلو او د دینی عالمانو شورا په دې وروستیو کې د بدر لخکر او کردي ملیشې په بغداد او نورو سیمو کې د سنی عالمانو او مشرانو په وژلو او روان تاوتریخوالي کې په لاس لرلو تورنې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د عراق لومړي وزیر ابراهیم الجعفري په وار وار سره د حکومت له چوکاټ څخه بهر د سیاسي ګوندونو د ځانګړو ملیشه ځواکونو شتوالی او فعالیت د عراق امنیت ته خطر بللی. سیاسي کتونکي په دې باور دي چې د عراق په نوي اردو او پولیسو کې د شیعه اورپکې ډلې بدر لخکر او کردي ملیشه ځواکونو ورګډېدل به نه یوازې دا چې په حکومت کې دننه د زیات شمېر سیاسي ګوندونو غبرګون سره مخ شي، بلکې د حکومت او رواني سیاسي پروسې څخه بهر دینی او سیاسي سنی مذهب به ډلې به د حکومت ضد اورپکو یاغیانو ملاتړ ته وهڅوي. رضوان مراد، د ازادۍ راډیو، قاهره.
او اوسم د خلکو شخ د افغانستان د ډیرو ښارونو اوسیدونکي له ښاروالیو راز راز ګیلې لري. ځینې وایي نظافت ته پام نه کوي او ځینې بیا له ښاروالیو د بیو د کنټرول غوښتنه لري. د شبرغان د یوه اوسیدونکي خبرې واورئ.
افغانستان چې پښتون نسته، مخصوص نسته، قانون نسته، چارواکي صحیح نه کوي، دکاندار ته غوړي پسوي، دا پسوي، خلاص شاد دی، بس خلاص.
په همدې سره